د ازادي راډیو د نن دوستانو السلام علیکم زه فرشته جلال زیمه پروگرام ته بخیر راغلاست اوس دوه بجې سوې د ازادي راډیو د سات خبرونه تر درو بجو د پدې خبرونه کې به د افغانستان او سیمه پر حالاتو تاسو ته ورستي معلومات وړاندې کوو و بوري چې جمهور رئیس حامد کرزی په خپل رادیوي وینا کې ویلي دي چې د وسوالو مخالفینو له خوا تهدیدونه او بهرنیو هیوادونو ته مهاجرت د سبب سوې چې په افغانستان کې ځوانان او کوچنیان پر ټاکلي وخت زده کړې ونه سي کولای نو هغه کسان چې د زده کړو خپاته دی حقوقی دی مسلکی زده کړی وکړي جمهور رئیس حامد کرزی دغه رادیوي وینا به موږ تاسو ته په جزئیاتو خبر کړو په همدې خبرونه کې به د خوست خلکو خبري واوري چې د انتخاباتو په اړه څه وایي څه غواړي د ازادي رادیو د دې ساعت په خبرونه کې رپورټونه ورسره راځي اول به جان اقال کوزی د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي
د نورستان ولایت په کندهش ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو وسلوالو ترمنځ نښته دوام لري د افغانستان دفاع وزارت وایي د هغه ویډیو په اړه څېړنه کوي چې په ښکاري طالبان د ملي پوځ درې تن عسکر وژني او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ومنل چې د امریکا د استخباراتو پروګرام په ناسم ډول ډېر وړاندې تللی پوره خبرونه واوري لومړی د افغانستان مربوط خبرونه افغان چارواکي وایي د نورستان ولایت په کامدیش ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په حملې کې څلور ماشومان ټپیان شوي دي د دې ولایت امنیه قومندان عبدالباقي نورستاني ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار شپږ بجې وسلوالو طالبانو پر کامدیش ولسوالۍ حمله وکړه او جګړه تر دې مهاله روانه ده نورستاني زیاته کړه چې د وسلوالو مرمۍ ولسوالۍ ته نږدې د خلکو په کورونو لګېدلې او څلور ماشومان پکې ټپیان شوي دي د نورستاني په وینا په جګړه کې پولیسو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتي وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي د افغانستان دفاع وزارت وایي د هغه ویډیو په اړه څرګنده کوي چې طالبان پکې د ملي پوځ درې عسکر په ډزو وژني د دې وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی ازادي راډیو ته نوویل د څرګندې په پای کې به څرګنده شي چې وژل شوي کسان د ملي پوځ عسکر دي او کنه
او بعد لحاظ واقع بودن شنوز ما مشغول تحقیق هستیم اما چنین عملی هم مخالف شریعت مقدس اسلام است و هم مخالف قوانین دینی و اجتماعی که فعلا در دنیا مروج است کاملا یک جنایت جنگی بوده که این کار صورت گرفته
دا ویډیو د پنځمه پورس په ټولنیزو رسنیو کې خبره شو او په ښکاره چې درې تنه ځوانان د ملي پوځ په لیکو کې د خدمت په جرم د طالبانو لخوا په ډزو وژل کیږي د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ په یو کور کې د هاوان مرمۍ د چاودنې له امله څلور ماشومان وژل شوي د میدان وردګو د والي ویانا تاولا خوګیانی ازادي راډیو ته وویل پیښه د سید آباد ولسوالۍ د سالار سیمې د اوسیدونکو شیرین په کور کې شوې چې د دې کور څلور ماشومان وژلې او یو بلې ټپي کړه ده د راپورونو له مخې د هاوان د مرمۍ د شیرین یو ماشوم مندلې او کور ته یې راوړې وه خوګیانی وایي ټپي ماشوم دا مهال د سره سلی پروختون کې تر علاج لاندې ده چارواکي وایي د غزنی ولایت په دوه ولسوالیو کې له طالبانو سره په نښته او عملیاتو کې یو ویشتنه وسلوال طالبان وژل شوي د ګیرو ولسوال عبدالله خیرخوا ازادي راډیو ته وویل په دې ولسوالۍ کې له څو ورځو راهیسې ملي پوځ ملي او سیمه ییزو پولیسو او د طالبانو ضد پاڅون کوونکو د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي چې په نتیجه کې اتلس طالبان وژل شوي او زیات شمېر نور ټپیان دي د غراز د اندړو ولسوال قاسم خان دی سیوال وایي د چهارشنبه په ورځ د ولسوالۍ په نانی نومې سیمه کې د طالبانو او پولیسو ترمنځ نښته کې وو تنه وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتي د سیوال وایي چې په دې نښته کې پولیسو ته زیان نه دی اوښتی خبرونه له ازادي راډیو اوري د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ومنله چې د امریکا د استخباراتو پروګرام په ناسم ډول ډیر وړاندې تللی دی کیری د پنځمې په ورځ د تروریزم ضد جګړې کې د جاسوسۍ او استخباراتو څخه دفاع وکړه او ویل موږ له وی نوې نړۍ سره په معاملې کې یو په کومه کې چې خلک ځانونه الوزوي خدای ومنله چې احتیاط یا خودداری لازمه و د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه جمهور رئیس اوباما او د خپل د امریکا د ملي امنیت د ادارې د پراخو استخباراتي فعالیتونو د راپورونو په اوریدو حیران شول او دا ځکه چې استخبارات د ټکنالوژۍ په برکت د اټومات پیلوټ په توګه کار کوي د امریکا د جاسوسۍ راپورونه وایي چې د امریکا د ملي امنیت پوخوانی کارکونکو اډوارد سنودن افشا کړی چې د امریکا زیات شمېر متحدان یې په نړۍ کې په غوسه کړی دي د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما نن په سپینې ماڼۍ کې د عراق له صدر اعظم نوري المالکی سره ګوري مالکی د پنځمې په ورځ ویلي و چې په عراق کې د القاعده وسلوالو پر ضد جګړې کې د امریکا پوځي مرستې غواړي د عراق صدر اعظم د امریکا د سولې انسټیټیوټ کې د خبرو پر مهال وویل د عربي سپرلي له امله د اوږدې مودې دیکتاتورو رژیمونو د ړنګېدو او د قدرت د خلا د رامنځته کېدو له امله افراطي ډلې راپورته شوې دي د ویل القاعده یو چټل باد دی چې غواړي ټولې نړۍ ته پراخ شي د عراق صدر اعظم ویل هیواد د تروریستي ګواښونو د مقابلې لپاره پوځي او استخباراتي مرستو ته اړتیا لري. نوري المالکي د پنجشنبې په ورځ د امریکا دفاع وزیر چک هیګل او د امریکا د پوځ د لوی درسیزانو د کمیټې له مشر جنرال مارتین ډیمپسي سره وکتل. د چین جکپوړې امنیتي چارواکی مینګ جیان رو وایي پیکینګ باور لري چې په تیانامن میدان کې د دوشنبې د ورځې وژونکي حمله د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ کړې ده. مینګ په دې اړه زیاتې څرګندونې ونه کړې او دغه ډلې هم تر اوسه د حملې مسؤلیت نه دی منلی. د دوشنبې په ورځ په تیانامن میدان کې یو موټر د خلکو پر لور په سرعت پر مخ ولاړ، له لګېدو سره سمې اور واخیست او لمبې پورته شوې. په دې پیښه کې په موټر کې سپاره درې کسان او دوه تنه سیلانیان مړه او زیات شمېر نور عام خلک ټپیان شوي دي. د پیکینګ پولیس وایي د پیښې عاملان یو اویغور ټبرې سړی، د هغه مېرمن او مور ول. پولیس دغه راز وایي د پیښې په تړاو یې پنځه نور کسان چې اویغوري نومونه لري نیولي دي. دوی وایي په موټر کې چاخوان، د اوسپنې میلې، تیل او د دین شعارونو لوحې هم موندلې دي. راپورونه وایي د اسرائیلو جنگي الوتکو د سوریې په داخل کې پر هدفونو بمباري کړې، خو تل ابیب دا راپورونه رد کړي دي. د سه شنبې په ورځ په راپورونو کې ویل شوي وو د اسرائیلو الوتکو د سوریې په ساحلي ښار لازقه کې په یوې پوځي اډې بمباري کړې ده. د سوریې د رژیم مخالف ځواکونه وایي دې پوځي اډې کې په روسیه کې جوړ شوي توغندي ځای په ځای شوي ول. سی این این ټلویزیون د یو امریکایي چارواکو له خولې ویلي اسرائیلو باور درلود چې دا توغندي ممکن د لبنان حزب الله جنګیالیو ته انتقال شوي وای. د سوریې د بشري حقونو څارونکو ډلې د چهارشنبې په ماښام ویلي وو چې لازقیه ته نږدې هوایي اډې کې او چاودنه شوې ده. د لبنان پوځ وایي په همدې ورځ د اسرائیلو شپږ جنگي الوتکې د لبنان له فضا څخه تېرې شوې وي. د اسرائیلو پوځ په دې اړه له څرګندونو ډډه کړې ده. د روسیا او جاپان چارواکي د نن ورځې په وروستیو کې خبرې پیل کوي. تمه ده چې د توکیو په خبرو کې په امنیتي همکارۍ او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ځمکنۍ لانجې په اړه بحث وشي. د همدې مسلې له امله جاپان او روسیې تر اوسه په خپلو کې د سولې تړون نه دی لاسلیک کړی. د جمعې د ورځې غونډه مقدماتي غونډه بلل شوې او د یکشنبې په ورځ به د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف او دفاع وزیر سرګی شویګو، د جاپان د بهرنیو چارو وزیر فومیو کیشیدا او دفاع وزیر میف ایتسو نوری اونو دیرا سره غونډه وکړي. څېړونکي وایي د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین هڅه کوي چې د چین د پوځي قدرت د مقابلې په مقصد له جاپان سره نږدې اړیکې ټینګ کړي. روسیا او جاپان دغه راز په خپلو کې د انرژۍ د منابعو د پراختیا، په خاص ډول د طبیعي غاز او د روسیې په لرې ختیځ کې د نورو سوداګریو په برخو کې همکاري زیاتې کړې دي. او د روسیې د جنوبي سیمې ستافرپول سیمې پولیس وایي د ځان وژونکي حمله یو کمربند میندلی او مشکوک خاوند نیولی دی. پولیسو نن ویل د پولیسو د تربیه شوو سپیانو د ستافرپول ښار په لمنو کې د لټون پر مهال په کور کې چاودیدونکي مواد کشف کړل. پولیس وایي په کمربند کې دوه کیلوګرامه د ټي این ټي چاودیدونکي مواد او د چاودنې وسایل ځای پر ځای شوي ول. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
دوی بچې او ته د خېدی د ازادي راډیو ده. د ازادي راډیو درنو دوستانو په دې ساته خبرونه کې بووري چې په خوست کې یو شمېر قومي مشرانو په یو غونډه کې وویل چې په انتخاباتو کې شفافیت ته کپه مشینو په انتخاباتو کې به ګڼ شمېر خلک ګډون وکړي.
کګیګن شفاف انتخابات وشي دا شنه چې بیا برته په دغه کې غلا او درغلې وشي دغه نه هم خلک دغه ولسونه دغه نه هم نه
په همدې ولایت کې د شذو د حقونو یو شمیر فعالان څغوري
کای مونږ د حقوقونه ملاتړ ونه کی او همکاري سره ونه کی فکر نه کوم چې افغانستان په دغه طرف ته لوشي.
په همدې خبرونه کې به د جمهور رئیس حامد کرزی تازه خبري واوري چې وایي هغه ځوانان چې د تعلیم څخه ورسته پاتې سوي دي هغه د مسلکي زده کړې وکړي. په کندهار کې به د شذو د لاسي صنایعو د یو تازه پروګرام څخه خبر سي او واوري چې د ایسک په نوم د ځوانانو لپاره یو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د ځوانانو د تعلیم په برخه کې څه پلانونه لري. په همدې خبرونه کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم خبرو. اول رپورت مولا خوست دی. د خوست قیاش مرقمی مشان او په دغه ولایت کې د مدني ټولنو غړي وایي چې کچیر د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه په افغانستان کې د روانو انتخاباتو شفافیت ته ډیر پام ونه کړي او خلکو ته ډاډ ورنکړي نو ډیر خلک به په انتخاباتو کې ګډون ونه کړي. د خوست قیاش مرقمی مشان وایي کچیر په دغه ولایت کې د انتخاباتو شفافیت ته پام وسی په ټول افغانستان کې کچیر انتخابات په شفاف ډول ترسره سي نو دغه پروسه به شایي بریالۍ سي. د ازادي راډیو خبريال نجیب الله الو خې داخل په خوست کې د قومي مشرانو او د انتخاباتو د چارو مسولینو او په دغه ولایت کې په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو د یو شمېر فعالینو سره خبرې کړې دي او له هغه ځایه رپورټ وړاندې کوي.
د خوست ولایت یو شمېر قومي مشران او د مدني ټولنو غړي وای خلک په دې شرط راتلونکو ټول ټاکنو کې برخه اخلي چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه دوی ته د آزادو او عادلانه ټاکنو د ترسره کېدو ډاډ ورکړي او هغوی په دې باورمن شي چې د تیرو ټول ټاکنو په شان به یو ځل بیا په یاد بهیر کې غلاوې او درغلۍ نه کیږي. دوی امنیتي اندېښنې هم د شفافو ټاکنو د ترسره کېدو پر وړاندې جدي ننګونه بولي او زیاتوي چې ډېری داسې سیمې شته چې ممکن اوسېدونکي د امنیتي ګواښونو له کبله ټاکنو کې ګډون ته زړه خنې کی. قومي مشر حاجي رسول محمد خان تنای وایي چې د خلکو سره د شفافو او رڼو ټاکنو د ترسره کېدو په باب اندېښنې شته، خو که دوی تلاړ حاصل شي نو په یاد بهیر کې به د خوستې ولسونو ونډه پراخه شي.
خو امنیتي موضوع ده، ولسونه په دې اړه چې شفاف کیږي نو شفاف انتخابات وشي، داسې نه چې بیا بیرته په دې کې غلا او درغلې وشي تر څو پرې هغه نومې د ټاکنې وي نور لکه په تېر انتخابات کې چې وشول هماغه کم شي. دغه نه هم خلک ډېریږي، ولسونه ډېریږي، دغه نه هم نه امید دي. دا ټول اطمینان باید او نړیواله ټولنه او دولتي درا باید خلکو ته اطمینان ورکړي چې دغه سیبنی شفاف بوي او دغه نومیدی باید دوی د منځ وړي، بیا نو ټاکنو کې خلک هم برخه اخلي او د ټاکنې په خسورت په شفاف ډول ترسره شي.
د ځوانانو د مدني ټولنو فعال عبدالولي واحد ځای پراتوم کو ټاکنو کې د افغان حکومت او نړیواله ټولنې په بې طرفۍ ټینګار کوي او زیاتوي چې ځوانان باید داسې نوماندانو ته رایه ورکړي چې د هیواد راتلونکي لپاره ښې او معقولي برنامه ولري.
د راتلونکو ټاکنو لپاره باید نړیوال ټولنه او حکومت په کامله معنا سره خپل به طرفي وخی او په ټولو ځوانانو مغږ دغه د چې داسې راتلونکو حکومت ترای ورکړي چې غوی د افغانستان د سیاسي اقتصادي او ټولنیز پرمختیا لپاره خې برنامه ولري.
د ولایتي شورا استاذ نادبیبي عمری اندښنه لري کده خزو له حقونو نړیوال او حکومت په کلک ملاتړ ونی کی نو ممکن د خزو په ژوندانه کې شته پرمختیاوي هم له ګواخ سره مخامخ شي.
دولت نه نړیواله ټولنه نه مداهله دو چې مونږ خو یاندستا په انتخاباتو په تر کې نیمایي سهم ورکي کای مونږ د حقوقونه ملاتړ ونه کی او همکاري سره ونه کی فکر نه کوم چې افغانستان په دغه طرف تلل شي، ځکه چې دولت مونږ سره داسې بعض خلک دي چې د مونږ حقوقونه غوړي.
د ولایت مقام د امریکا مسؤل بر علي روان آزادۍ رادیو سره په خبرو کې سیمه ایز اداره د خوست په کچه د رڼو او عادلانه ټاکنو لپاره ژمنه بولي، خو زیاتوي چې ټاکنې یو ملي بهیر دی او په دې کې د حکومت او خلکو مسؤلیتونه تر ډیره شریک دي.
د خوست په مرکز ولسوالیو کې امنیتی حالت نسبتا دادمنده، ولایتی اداره دا مکلفیت پیژندلی چې د انتخاباتو د پروسې د بریا په موخه به خپلې هڅې په ښه توګه ترسره کوي تر څو ټاکنې په آزاده شفاف او عادلانه توګه ترسره شي. انتخابات یو ملي پروسه ده، په دې کې حکومت هم مسؤلیتونه لري او ولس هم مسؤلیتونه لري. که حکومت او ولس په ګډه خپل مسؤلیتونه وپیژني دغه ملي بهیر به د بریا پړاو ته ورسیږي.
د کتونکو په وینا کچېرې مدني ټولنې سیاسي ګوندونه او د ټاکنو ملي او نړیوال دفترونه په افغانستان کې د درنویم لمریز کال د وري میاشتې ټول ټاکنو د بهیر د څار او کتنې لپاره په عملي پلانونو او اقداماتو لاس پورې نه کړي، ممکن په دې ټاکنو کې هم پراخې درغلۍ او بې عدالتۍ راڅرګندې شي.
په افغانستان کې د روان کال د حمل په میاشت کې د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات په ګډه کیږي. تاسو کولای شئ چې هر وخت د ازادي رادیو ویب پاڼې ته ورسئ او د افغانستان د انتخاباتو پر پروسې باندې تازه معلومات ترلاسه کړئ. تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه باندې په افغانستان کې پر ټولو ټولنیزو او سیاسي بهیرونو وخت په وخت تنظیم پروګرامونه هم واورئ. د یو کم عمره کاندید له جالکارې خبر سي دا د ازادي رادیو د دیونی د ځنګړي تنظیم پروګرام سرلیک دی. تاسو کولای شئ چې په www.azadiradio.com باندې دغه پروګرام هم واورئ.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
مخکې تر دې چې د ایساک په نامه د یو نړیوال پروګرام چې هدف یې په ټوله نړۍ کې د ځوانانو لپاره د زده کړې او د مسلکي زده کړو د ترلاسه کولو لپاره زمینه برابرول دي. تاسو په دې خبرونه کې راپور ووري د جمهور رئیس حامد کرزي تازه څرګندونې بو او چوي د وسلوالو مخالفینو د تهدیدونو او د بهرنیو هیوادونو ته د افغان ځوانانو د مهاجرت مسله د دې سبب سوي چې زیات شمیر افغان ځوانان او کوچنیان په ټاکلي وخت زده کړو نس کوله. نو شغلی کرزي په دغه رادیو وینا کې چې تازه خبره سوي ده د دې ستونزې د حل لپاره کورنۍ ته وړاندیز کړ چې خپل اولادونه دي په مسلکي او حرفوي زده کړو کې وروزی او د مسلکی او حرفوي زده کړو زمينه دي ورته برابر کړي او په دغه سي ځنګړو انسټیټیوټونو او د زده کړې په ځایونو کې دي شامل کړي. د افغانستان د پوهنې وزارت هم وایي چې د هغو کسانو لپاره چې په شونځو کې د درس وایلو وخت تیر سوی دی د مسلکی او حرفوي زده کړو دوه ځنګړي پروګرامونه لري. دا چې کوم پروګرامونه دي او څنګه کولای شي چې د ځوانانو سره مرسته وکړي د ازادي رادیو خبريال معصوم میوان به یې له کابل رپورټ وړاندې کړي.
افغان ولسمشر حمید کرزی د ازل پخپل راډیو وینا کې ټول افغان کورنۍ غوښتي چې خپل بې سواد ځوانان ته د مسلکي او حرفوي زده کړو زمينه برابر کړي. د ولسمشر کرزی په خبره د وسلوال طالبانو غوښنه او یو شمېر هیوادونو ته د افغانانو کډه کول هغه لاملونه دي چې لامل افغان کوچنیانو او ځوانانو پر ټاکلي وخت شونځي ونه سوی ویلای. د افغان ولسمشر په نظر مسلکي او حرفوي زده کړې کولای شي افغان ځوانان له بې سوادۍ او بیکارۍ څخه وژغوري.
افغان کوچنیان او ځوانان چې د سواد زده کړې د خونځې لاره لیک لوس او حرفه زده کوي د دې لاندې دورې په بشپړولو سره کولای سي چې په ټولنه کې د کار او عزت من ژوند څښتنان سي او کوو غواړي چې زده کړو ته پراختیا ورکړي لارې ورته خلاصيږي. ځکه دوی کولای سي چې د لویانو په خونځو او د شپې لخوا په تعلیمي موسسو کې زده کړې وکړي.
شغلی کرځ ویله هو خلکو څخه چې مسلکي او حرفوي مرکزونه لري دي ل خپل ملای مامان څخه د تعلیم حاصلولو لپاره مرسته وغواړي. همدارنګه افغان ولسمشر تر دې په خاله وسلوال مخالفینو څخه غوښتي و چې د شونځي لسوځول او ترلو څخه خلاص واخلي. د راپورونو لمخې په تیر څو کلونو کې وسلوال کسان په بیلابیل سیمو کې شونځي سوځول او ترلې. د پوهنې وزارت وایي د دغه ډول غوښنو لامل اوس هم په ټول هیواد کې شاوخوا 400 شونځي بندې. د پوهنې وزارت معلوماتو لمخې د دغه بند شونځي ډیره برخه په جنوبي تونو کندهار، هلمند، روزګان او زابل کې ده. د افغانستان د پوهنې وزارت ولسمشر کرزی خبر ته په اشاره وایي د هغو کسان لپاره چې د شونځي ویلو دورې تیرې سیمې د لیک لوست او مسلکي زده کړو اسانتیاوې برابرې کړې دي. د دې وزارت خبرونه مسول کبیر حق مل ازادي راډیو ته ویل
یو پروګرام دا ده چې موږ د سمو د مخ کې د 10 میلیونو ډالرو په ارزښت یو پروژه لاسلیک کړل جاپان او یونسکو سره چې د هغو کسانو لپاره به چې غوی لیک لوست نسی کولای هم د لیک لوست زمينه برابرې او هم به مسلکي او حرفوي زده کړې ورته خودل کیږي. اوس د 200 ډیرو مسلکي انسټیټیوټونو او لیسو پر بنسټ د هغو کسانو لپاره چې لسمه فارغيږي د غو لپاره مو مسلکي پروګرامونه په پام کې نیولې.
د پوهنې وزارت مسؤلینو وایي اوس په ټول هیواد کې شاوخوا 100,000 کسان د لیک لوست او شاوخوا 2,000 کسان بیا مسلکي او حرفوي زده کړې کوي. د راپورونو له مخې هغه کسان چې له مسلکي او حرفوي زده کړو فارغ شوي کمزور اقتصادي ردې سبب شوی چې د خپل مسلک وسایل برابر نه کی او حکومت هم نه دی توانېدلی چې له دغو کسانو سره په دې برخه کې مرسته وکړي. خو په افغانستان کې یوازې له حرفوي او مسلکي زده کړو څخه فارغان بیکاره نه دي، بلکې داسې کسان هم په دې هیواد کې بیکاره ګرځي چې ډیګري او ماستر ډیګري هم په لاس کې دي.
د جمهور رئیس حمید کرزی تازه څرګندونې مووریدې چې وايي هغه کسان چې د تعلیم څخه پاتې سوي دي د بیلابیلو دلایلو له امله وګړي کولای شي چې مسلکي زده کړې وکړي. او د افغانستان د معرفت وزارت خبري مو هم مووریدې چې دوی وايي د مسلکي زده کړو دوه مرکزونه دوه پروګرامونه په پام کې نیول دي. د ایساک په نامه د ځوانانو یو نړیواله شبکه ده چې وايي په افغانستان کې د ځوانانو لپاره د اقتصادي او ټولنیزو مسایلو په اړه د عامه پوهاوی پروګرامونه لري. خو دغه پروګرامونه د ځوانانو سره مرسته کولای سي. قسیم سولمان له کابل رپورټ لري.
د ایسک په نامه د ځوانانو نړیوال شبکې په کابل کې د ځوانانو د سوداګری په لور په نامه یو کانفرنس جوړ کړی وو. سو په کې د ځوانانو ټولنیزو او اقتصادي رهبرانو ترمنځ د تماس او مذاکرو زمينه برابر کړي. ایسک د ځوانانو یو نړیوال شبکې ده چې د بشري ظرفیتونو د لوړولو او د سولې د تضمینولو په برخه کې فعالیت کوي. د پنځشنبه پر ورځ په دې کانفرنس کې د افغانستان یو شمېر سوداګرو د اقتصادي چارو پوهانو او محصلینو ګډون کړی وو. په افغانستان کې د ایسک بنسټ مشر احمد الله موج خبرلان ته د یادې غونډې هدف پاره ویل
دا کانفرنس چې د ایسک یا نړیوال د محصلینو تر ټولو لوی شبکې لخوا په افغانستان کې المنځل کیږي لومړی ځل لپاره او د دې یوازنی موخه په افغانستان کې د تشبث او د مشرتابه په حق لباندې د ځوانانو او د مشرانو او د سوداګرو سره د یو ډیالوګ او د خبرو اترو د فرصت اماده کول دي.
د ایسک په نامه د ځوانانو یاد شبکه په یو سلو څلور وشتو هیوادونو کې فعالیت کوي او څه باندې نوي زره غړي لري. په افغانستان کې دا شبکه د لومړي ځل لپاره په 2002 میلادي کال کې جوړه شوه چې سل رضاکار او 200 غیر فعال غړي لري. د شبکې له یادې نیټې وروسته په بیلابیل برخو په ځانګړې توګه ځوانانو ته د سوداګرۍ او اقتصادي مسایلو په برخه کې د زده کړې عملی زمینه برابره کړې ده. د دې سازمان یو بل غړی مینه وایي دوی هر کال د دې شبکې له لارې شاوخوا 1.5 افغان محصلین د زده کړې لپاره د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته استوي.
موږ هر کال تر 150 زیات کسان بهر ته لیږو. په دغو هیوادونو کې هند، ترکیه، پولند، فنلند او دغه راز جرمني شامل دي چې زموږ محصلین تر ډیره جرمني ته ځي.
نوموړي دغه راز زیاته کړه چې سږ کال دوی په پام کې لري شاوخوا 150 محصلین د ایسک له لارې بیلابیل هیوادونو ته د مسلکي زده کړو لپاره واستوي. که څه هم هر کال سلګونه افغان محصلین د لوړو زده کړو او یا هم مسلکي زده کړو لپاره بهرنیو هیوادونو ته استول کیږي، خو په افغانستان کې د کاري زمینې د محدودیت له وجې یو شمېر د کسان بیرته هیواد ته نه راستنیږي.
په افغانستان کې د کاري زمینې محدودیت او د ځوانانو لپاره د کارونو نشټوالی څومره غټه ستونزه ده؟ تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو د فیسبوک پر پاڼه باندې خپل نظرونه پریږدئ. تاسو څه فکر کوئ چې څنګه کېدای شي چې د افغان ځوانانو لپاره د کار زمینه برابر شي؟ حکومت څه وکړي او خپل ځوانان څه کولای شي؟ په دغو ټولو مسایلو، پر ټولو ټولنیزو مسایلو، پر ټولو سیاسي بهیرونو کې تاسو غواړئ چې خپل نظر څرګند کړئ، تاسو د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې ته ورسئ. په ټویټر باندې ازادي راډیو پیدا کولای شئ او ازادي راډیو ته تاسو کولای شئ چې ټلیفوني پیغامونه راوستوي. ازادي راډیو به ستاسو نظرونه خپروي. او مخکې تر دې چې ولارسو کندهار ته او هلته د میرمنو لپاره د ځانګړو مسلکي پروګرامونو پر جزئیاتو خبر شو. یو لنډه خبرتیا.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
لکندهار د ازادي راډیو خبريال په خپل رپورت کې وایي چې هلته د هغو مېرمنو لپاره چې لیک لوست نه دی کړی او یا کم لیک لوست کړی د خیاطۍ د زده کړې ځانګړی پروګرام پیل شوی. نور جزئیات به صادق رښتنی وړاندې کړي.
دا د کندهار د شوه چارو پر اساس کې د خیاطۍ د زده کړې هغه پروګرام دی چې شاوخوا 200 مېرمنو ته د دې حرفې زده کړه ورکول کیږي. د کندهار د شوه چارو ریاست رئیس روکیه چگزی وایي دغه 200 مېرمنو د شهر په مختلفو برخو کې فقر یا سوالګری کول چې دغه حرفوي زده کړو وروسته به د فقر پر ځای د خیاطۍ کولو لپاره خپل اولادونو ته حلاله نفقه پیدا کړي.
د ډیر وخت څخه په دې تلاش کې یم ترڅو هغه مېرمنې چې فقر کې په څړکانه باندې نو موږ د دې لپاره یو پروګرام ترتیب کړی چې هغه هم د خیاطۍ پروګرام نه، د خامک پروګرام نه، د بافت کورشنی پروګرام دی ترڅو د موږ خوندې چې د فقر کې او اولادونه هم په سره مرو کې پریستلی یا په نشي تو کې اخته کړي، د خپل هم وخت ځای کړي. نو په دې خاطر باندې چې دوی موږ د فقر مخنیولې دوی ته د یو حرفه د زده کړو پروګرام موږ دوی ته آماده کړل ترڅو دا د ازدکی او پراتونکو دوی خپل د اقتصاد په اړه خاطر باندې هغه په مخ باندې وځي.
د اچګزی په وینا د خیاطۍ د زده کړې دغه پروګرام به شپږ میاشتې دوام وکړي او په هرو درو میاشتو کې به سل مېرمنې وروزل شي. د اچګزی په خبره د دغه مېرمنو لپاره د میاشتې 3000 افغانۍ هم په نظر کې نیول شوی او د کورس په پای کې به د کالو جوړولو څرخه او نور سامان آلات هم ورکول شي.
په حدود 200 تن خوند پردی اما د 200 تن خوند وسه ګنجایس مرسرنسته د فراغ د درومشت پردی سلطنه اوس موږ نیولې سلطنه به هم خپل پړاو کوي. پروګرام کې موږ تقریبا هر میرمن ته 3000 افغانۍ معاش ورکو، ماشين ورکو، مواد ورکو.
بلخوا هغه میرمن چې د خیاطۍ په دغه کورس کې ګډون کړی وای چې داسې کورسونه کولای شي د دوی په ژوند کې مثبت بدلون راولي.
زه غواړم کار مې زاست چې موږ اولادونو په دغه کور کې پاتې یو اقتصاد مو کمزور دي چې موږ غواړو چې د خپل اقتصاد د اولادونو په ګټه راوتی مڅه دا کار زکه د دکاندارانو باندې حق یا دکاندارانو سره شهرال پرځي په کور کې جوړه د همزوري باندې
به خاطر که به ما گتور است که فایدهش است که ما در خانه میتانیم اک ماشینا را به ما میته مواد بگیریم اک امرای دکاندار گپ بزنیم اک ما می نارا میدوزیم پس میبریم به دکاندار به فروش میتونیم
دلتا دام سنانان ویل ویل راسی دلتا مرد مسکنان را طولو در قربان در پکران را طولو مردی تم رست ورکو ارالو دلتا وسناس چود یا رحچین ودلی یا یو لپ ودلی
سوال ګورو شوځو ته د حرفوي زده کړو دغه پروګرام په داسې حال کې جوړیږي چې په لسګونه نارینه سوالګر هم په بازارونو کې د فقر لپاره خلکو ته لاسونه وښدوي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم څو سیمه ییزې مسلې راواخلو. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان خبرداری ورکړی چې که چیرې د امریکا متحده ایالات د پاکستان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په ترڅ کې پر قبایلي سیمو د بې پیلوټ الوتکو حملې وکړي، نو دوی به په افغانستان کې د ناټو او د امریکایي ځواکونو پر مخ له پاکستانه تیریدونکي اکمالاتي لارې وتړي. د همدارز ویلی چې د پاکستان مرکزی حکومت له پاکستانی طالبانو سره د خبرو په پیل کې لځنډه کار اخلي. خو د پاکستان د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د پاکستان د مرکزی حکومت او د دې هیواد د پوز لغښتنې او اجازه پرته به عمران خان ونه سي کولای چې د ناتو د ځواکونو پر مخ اکمالاتي لارې بند کړي. د ازادي رادیو خبريال نور جزئیات وړاندې کوي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ګواښ کړی چې که چیرې د امریکا متحده ایالات پر قبایلي سیمو د بې پیلوټ الوتکو بریدونه ونه دروي، نو دوی به په افغانستان کې د میشتو ناټو او امریکایي ځواکونو پر وړاندې اکمالاتي لار وتړي. نوموړي د پنجشنبې په ورځ په لاهور کې د خپل ګوند د مرکزي کمیټې تر غونډې وروسته خبریالانو ته وویل که مرکزي حکومت له پاکستاني طالبانو سره په خبرو اترو کې لځنډه کار اخلي، نو چمتو دی چې د خپل ګوند له لارې له هغوی سره خبرې پیل کړي. نوموړي د پاکستان پر مرکزی حکومت نیوکه وکړه چې له پاکستانی طالبانو سره د خبرو اترو په پیل کې لزنډه کار اخلي. عمران خان په دې اړه وویل،
اگر ڈائیلاگ کے دوران کوئی بھی ڈرون اٹیک ہوا میں آج آپ کو
کچیر طالبانو سره د خبرو اترو پر محل پر قبایلی سیمو امریکا د بی پیلوټ الوتکو برید وکړ، نو نن زه تاسو ته ډاډ درکوم چې موږ په خیبر پختونخوا کې په افغانستان کې د میشتو امریکایي او ناټو ځواکونو پر وړاندې اکمالاتي لار بند کړو. موږ به له پاکستانی طالبانو سره د خبرو اترو په لړ کې د هیچا فشار نه زغمو. د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان د عمران خان د وروستیو ګواښونو په اړه وایي چې نوموړی به ونه کړای شي چې د پاکستان د مرکزی حکومت او د دغه هیواد د پوځ له غوښتنې او پریکړې پرته د ناټو اکمالاتي لار بنده کړي. د سیاسي چارو کارپوه شوکت خټک له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل،
چې کوم فشار به راځي په مرکزی حکومت او په صوبایي حکومت، فکر لرم چې عمران خان به د دې جوړه نه شي چې دا فشار برداشت شي او د مرکزی حکومت د فیصلې نه بغیر د فوج د فیصلې نه بغیر داسې یو اقدام به دی وکړي او دی به کامیاب شي.
خټک وایي چې د بی پیلوټ الوتکو بریدونه د پاکستان نه بلکې د امریکا د متحده ایالاتو مسله ده. پاکستانی وسلوالو طالبانو له حکومت سره خبرې اترې پر قبایلی سیمو د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو پورې مشروط کړي دي او د دغه هیواد له حکومت یې غوښتي چې تر مذاکراتو او ډزبندۍ مخکې دی پر قبایلی سیمو د بی پیلوټ الوتکو بریدونه ودروي. خو د سیاسي چارو کارپوهان بیا وایي چې تر څو پورې په قبایلی سیمو کې د نړیوالو ترهګرو ظالم موجود وي، امریکا به د بی پیلوټ الوتکو بریدونه ونه دروي. یاد دی وی چې د پاکستان حکومت د 2013 میلادي کال د نومبر په 13 نیټه د پاکستان پولیس سیرمه په مومند ایجنسی کې پر پاکستانی پوسټ د امریکا د هوایی بریټ په خبرګون کې د ناټو اکمالاتي لار بند کړي و چې بیا یې تر تو میاشتو بندښت وروسته د 2012 میلادي کال د جولای په 3 نیټه بیرته پرانسته.
پښتانه په نړیوال کلی کې پښتانه تروریستان دي که د تروریزم قربانیان؟ دا نوې لړۍ ډېر ژر له آزادۍ او مشال راډیوګانو خپرېږي. د مخاورو امدي وژنو د پښتنو قومي جوړښتونه څومره زیانمن کړي؟ پښتانه په نړیوال کلی کې
د دا پروګرامونه وخت په وخت له ازادي راډیو څخه خپریږي، خو که چیرې تاسو وخت نه لرئ چې راډیو په هغه وخت کې چې دا پروګرام خپریږي واورئ او یا نسی کولی، تاسو کولی سئ چې د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورسئ. د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com. په دغه ویب پاڼه باندې تاسو د ازادي راډیو ټول پروګرامونه د پروګرامونو د محلویش په ځای کې اوریدلی سئ او بیا بیا اوریدلی سئ. تاسو یوازې باید د پروګرام د خپرېدو وخت په یاد ولري او د هغې نیټې له مخې پیدا کړئ. په څو نورو ثانیو کې به جانقال کوزی د دې ساعت مهم خبرونه په لنډو درته وړاندې کړي، خو تر هغه مخکې باید وایم چې په خبرونه کې وروسته د تاجکستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو په درشل کې د دې هیواد د جمهور رئیس د انتخاباتي کمپاین په اړه یو ځانګړی رپورټ خپرو او همدارس د ازادي او اوریدونکو پروګرام خبرو. نو که تاسو پروګرام ته پیغامونه راستولی وي، د خپل پیغامونو د اوریدو په تمه اوسئ. د دې جنقال کوزای د 10 ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د هغې ویدو په اړه څرنه کوي چې طالبان پکې د ملي پوز دري عسكر په ډزو وژني. افغان چارواکی وایي د نورستان ولایت په کامدیش ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې څلور ماشومان ټپیان شوي دي. د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ په یو کور کې د هاوان مرمۍ د چاودنې له امله څلور ماشومان وژل شوي. چارواکی وایي د غزنی ولایت په دوو ولسوالیو کې له طالبانو سره په نښتو او عملیاتو کې یو ویشت تنه وسلوال طالبان وژل شوي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ومنله چې د امریکا د استخباراتو پروګرام په ناسم ډول ډېر وړاندې تللی دی. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما نن په سپینې ماڼۍ کې د عراق صدر اعظم نوري المالکی سره ګوري. د چین جګپوړې امنیتي چارواکی منګ جیان جو وایي پیکینګ باور لري چې په تیانمن میدان کې د دوشنبه د ورځې وژونکي حمله د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ کړې وه. د روسیا او جاپان چارواکي د نن ورځې په وروستیو کې خبرې پیل کوي. او د روسیې د جنوبي سیمې سټافر پول سیمې پولیس وایي چې د ځان وژونکو حمله یو کمربند مندل او مشکوک خاوندې نیولای دی.
د ازادي راډیو د ساعت خبرونه تر درو بجو ده. د تاجکستان د جمهوریت ریاست انتخاباتو ته تر یوې اونۍ کم وخت پاتې دی. په دوه انتخاباتو کې به اوسنۍ ولسمشر امام علي رحمان د نورو 15 کاندیدانو په وړاندې دریږي او سیالي وکړي. که څه هم په خپل ولسمشر ظاهرا د ځان لپاره انتخاباتي کمپاین نه کوي، خو د رپورټونو پر اساس په وروستیو کې د خلکو سره راشه درشه زیاته کړې ده او سفرونه یې هم ډیر سوي دي. نو داسې ویل کېږي چې د غواړي په دې ډول د ځان لپاره کمپاین وکړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه د تاجکستان د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د ولسمشر امام علي رحمان پر موقف یو ځانګړی رپورت خپور کړی دی چې احمد شبر به جزئیات وړاندې کړي.
د تاجکستان د ولسمشر انتخابات تر راتلونکو چهارشنبه پورز دي او د دغه هیواد ولسمشر امام علي رحمان وایي چې د ځان لپاره انتخاباتي مبارزه نه کوي. بل لور ته د امام علي رحمان سیال کاندیدان وایي چې ولسمشر د خپل انتخاباتي کمپاین لپاره ډېرې فعالې هلې ځلې پیل کړې دي. سیاسی چیرونکو په دې باور دي چې سر له اوسه د تاجکستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجه معلومه ده او وروسته تر 20 کلونو واکمنۍ به بیا هم امام علي رحمان ولسمشر وي. خو دغه چیرونکو د دې سربیره د تاجکستان په نوي حکومت کې د بنسټیزو بدلونونو غوښتنه کوي. ګلافشان ساقي چې د تاجکستان سیاسي چارې څاري پر دې ټینګار کوي چې یو وشتمه پیړۍ نویو او ځوانو چیرو ته اړتیا لري.
یګونه تغییرات کې در نظر راست همون
دا وی یوازینی تغییرات چې په نظر کې دي د هغه وزیرانو لري کول دي چې عمرونه یې زیات شوي او رسنیو بیا بیا حکومت ته دا خبره کړې ده چې دغه کسان سره شوي دي او باید لري شي. نو فکر کوم چې باید ځوان وزیران راشي،
وزیرهای جوانتر بیوین.
د تاجکستان اوسنۍ حکومت هم تر انتخاباتو وروسته تغییراتو ته انتظار کوي. امیر قلازیموف چې د امام علي رحمان د ډلې یو بخوانی غړی دی دا خبره کوي.
راهبری دولت ان چیزاره هم تحلیل میکند.
د دولت مشر په دغه هر څه چېړي او هرې برخې کې وفادار کسان، تجربه کار خلک او هغه کسان چې دغه وظیفې ښه ترسره کولی شي په کار وګماري. امام علي رحمان دروان کال له سپتمبر را په دې خوا په ټول تاجکستان کې ګڼ شوونځي او د لوبو ډګرونه پرانیستي دي او د پخوا برعکس په عامه حضر کې ډېر ښکاري. امام علي رحمان د یو شپاړس منزله هوټل د جوړېدو پرانیستنه هم وکړه او د اوبو یو پارک پرانیست چې پخوا به یې داسې ځایونه په خپله نه افتتاح کول. ټاکل شوی ده چې امام علي رحمان د کولاب ولایت ته ولاړ شي او هلته د سوداګرۍ شپږ مرکزونه پرانیزي. د ولسمشر په ویب سایټ کې دا خبر هم خبره شوې چې د کولا په ولایت کې 340 یتیمانو ته لا زیاتې مرستې ورکړې دي. امام علی رحمان تر انتخاباتو مخکې په یو شمیر ودونو کې برخه واخیسته او د سخت کوهی بدخشان او وخش درې ته هم سفرونه وکړل او په ورته محفلونو کې یې ګډون وکړ. د حاکم ګوند یو ویاند عثمان صالح ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر د دغو سفرونو په ترڅ کې د انتخاباتو مسله بیخي یاده کړې نه ده.
د تاجکستان د انتخاباتو په ارتباط مو ځانګړی رپورت واورید چې د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه جوړ کړی و. احمد شبر درته وړاندې کړ. وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو، خو تر هغه مخکې په افغانستان کې هم د جمهوریت ریاست او هم د ولایتي شوراګانو انتخابات را روان دي. ټاکل شوی ده چې د روان د یاد نوي کال د حمل په میاشت کې د انتخابات ترسره شي. تاسو د انتخاباتو په اړه څه نظر لرئ، څه تشویش لرئ او څه فکر کوئ چې په دغو انتخاباتو کې به د خلکو د ګډون لپاره عمده ستونزې وي؟ په دغه ټولو مسایلو تاسو کولی شئ چې د فیسبوک لاري د ازادي راډیو سره خپل نظرونه شریک کړئ. هم درس تاسو کولی شئ چې د ټویټر لاري د ازادي راډیو ته خپل نظرونه راوستوئ، او تاسو کولی شئ چې د راډیو ته ټلیفونونه راوکړئ. د راډیو په اونیزو خبرونو کې په ځانګړي ډول په افغانستان کې په روانو سیاسي پروسو باندې خبرې کیږي. تاسو هر وخت د زمينه لري چې د ازادي راډیو سره خپل نظر شریک کړئ، او د ازادي راډیو لاري د نورو خلکو سره خپل خبره شریک کړئ او نور خلکو ته خپل ژغ ورسوي. دا ازادي راډیو د دې سات خبرونه لکه څنګه چې مخکې ویل تر درو بجو د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. تاسو ته شو وخت غواړم تر بل خبرونه.
ازادي او اوریدونکو
السلام علیکم. د ازادي او اوریدونکو پروگرام ته مو هرکلی کوم. په دې پروگرام کې ستاسو غن ټلیفوني پیغامونه خبرو. بیا د پکتیا د والی لویان سره د مرکه دویمه برخه. ځینې اوریدونکو شکایت کوي چې په سیمه کې ټلیفوني شبکې سم کار نه کوي. نه امني، اداري فساد او د بیرغونې کمواله هغه مسایل دي چې اوریدونکو قرباني په خپلو ټلیفوني پیغامونو کې خبري کړي. د ازادي او اوریدونکو پروگرام ستاسو په زینو ټلیفوني پیغامونو سره پیلو. په پیل کې څو تنه اوریدونکو شکایت لري چې په سیمه کې ټلیفوني شبکې سم کار نه کوي.
علي محمد د هلمون ولایت د سنگین ولسوالۍ څخه خپل سره په تماس یم. د سنگین ولسوالۍ کې شبکې یعنی د انټرنټ سم کار نه کوي. زموږ د لوړ مقامات څخه د اړوند مسؤلینو څخه دا خبره ده چې په سنگین کې مشتد روشن او ام ټي ان او اتصالات شبکې پالې کې موږ ډېر د ستونزو سره مخامخ یو. نو هیله ده چې مشتغان ور مقامات واوري. علي محمد مینوال د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ څخه سره په تماس یم. د سنگین ولسوالۍ کې د ټلیفوني شبکو سره موږ ډېر په آزاد یو او ډېر ستونزې موږ سره مشترک دي چې موږ د خپل دوستانو او یو خپل تجارت کې کې موږ کار دی نه خو او شبکې کار نه کوي. په ټول سنگین ولسوالۍ کې یو د افغان دیشن خداولان چې هغه په ولسوالۍ کې ورده ته بازار کې وځي په وطن یا په نور منځکو کار نه کوي. زموږ د وروړو مقامات څخه دا هیله لري چې موږ د ټلیفوني شبکې په حال کې.
محمد یاسین د جبل ولایت د شاجوی ولسوالۍ څخه د پیغام تاسو ته پیژنم. موږ په ولسوالۍ کې د مخابراتي شبکو ډېر سخت مشکلات دي. یو شبکه د سیم کار کوي، هغه یې هم کله کوي او کله یې نه کوي.
دا اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو واوریدل. اوس هم د پکتیا د والی لویان روح الله سمون سره د مرکې دویمه برخه خبرو چې دا اوریدونکو شکایتونه مور سره شریک کړي دي. له ده څخه مې پوښتنه وکړه. یو اوریدونکو شکایت کړی چې په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د تعلیم سویه ټیټه ده، یا کتابونه یا مسلکي ښوونکي نسته. تاسو په دې برخه کې څه مرسته کولای شئ؟
پکتیا ولایت کې مونږ په خپل او زه فکر کوم چې ګن شمیر یعنی حد اکثر منظور مې ده چې د پکتیا خلک د پوهې یا د معرفت له بهیر نه خوشاله دي. ځکه په تیرو 15 کلونو کې چې زموږ دنده په پکتیا ولایت کې ده، معرف ته په خپل شخصا جناب همدرد صاحب دا چې ډېر زیات علاقه مندي لري له پوهنې سره او له دغه ډیوې سره دې ته ډېر زیات اهمیت ورکړی ده. دائم نه تنها په کمیت بلکې په کیفیت باندې ډېر زیات ټینګار کړی ده. همدا چې موږ په تیرو 15 کلونو کې پکتیا لپاره له یو سلو پنځاویا څخه ښوونځیو ته ډېرې ودانۍ جوړې شوي دي او د ښوونځیو کچه یعنی تعداد یې له درې سوو څخه اوښتی ده. فکر کوم دا د پکتیا په تاریخ کې بې سابقه ده. او دې کې شک نشته چې کیفیت کې به څه نا څه ستونزې وي. دا موږ منو افغانستان په دا وروستیو لسو دولسو کلونو کې ډېر مخ پر ودې تند حرکت کړی ده، نو له دې تند حرکت سره سم د استادانو ستونزه یا د مسلکي ښوونکو ستونزه نه تنها چې په پکتیا کې ده، بلکې د هیواد هغه ولایتونه چې یو وخت یې د استادانو د تولید شکل درلود. مثال د خبره زه مشرقي یادولی شم، ټول افغانستان ته، یعنی زه په خپله د بغلان یم، حتی زموږ په بغلان کې تکړه استادان مجرب استادان به د مشرقي وو، خو اوس که تاسو لاړ شئ په خپله مشرقي کې په خپله لوی ننګرهار کې د مسلکي استادانو ستونزه محسوس ده. خو دې کې شک نشته چې موږ پوره توان مندي کوشش کوو، هغه فارغان چې له پوهنتونونو نه فارغ دي او دوی لیواله یې چې دوی په ښوونځیو کې تدریس وکړي او دې ته علاقه مند وي. موږ په پکتیا لرې ولسوالیو کې د پوهنې وزارت سره په تفاهم دې ته مو زمینه برابره کړې چې دوی ته یو لوړ معاش برابر کړو، یعنی چې دوی وکولی شي لرې پرتو ولسوالیو ته لاړ شي، آن تر 15,000 افغانیو په مقابل کې دوی د استاد دنده ترلاسه کړي او دوی وکولی شي چې د کور یا د نفقې
د ملي اردو یو سرتیری شکایت کړی دی چې کله کور ته ځي د طالبانو لخوا ځورول کیږي، ځینې سرتیری یا هم ځینې له کوره راایستل کیږي او حتی وژل کیږي. دغه غلچکی بریدونه په دې ولایت کې سته او کسته، دغه مسله څومره جدي ده؟
شک نشته پکتیا یو غرنی ولایت دی، لری پرتی ولسوالۍ لري. خو موږ په پکتیا کې په دا وروستیو کې په ځینو ولسوالیو کې سیمه ایز پولیس جوړ شوی دی. په هغه ولسوالیو کې ځکه سیمه ایز پولیس هغه څوک دي چې د دندې له مخې په خپله د ولس د قام له عمق نه یا د دوی له منځ نه راپورته شوي دي، د دوی خپل زامن دي، په دوی څارنه کوي او د هغوی دنده همدا ده چې فقط څوک ونه کولی شي د دوی په سیمو کې ناشایسته اعمال او حرکات ترسره کړي، یعنی ونه کولی شي غلیم د دوی له سیمو نه د خپل په نفع ګټه واخلي. نو زه فکر کوم په هغه ولسوالیو کې چې زموږ سیمه ایز پولیس ایجاد شوی دي، دا ستونزه به یا نه وي یا کوي هم ډېره به هغه سلنه به ډېره کمه به وي. خو په هغه سیمو کې چې زموږ سیمه ایز پولیس نشته، زه به دا ورسره ومنم تر یو حده پورې چې ممکن ستونزې به وي، خو موږ تلاش کوو چې په هغه سیمو کې هم سیمه ایز پولیس ډېر ژر تر ژره ایجاد شي، ځکه دا لړۍ روانه ده او کله چې هلته سیمه ایز پولیس جوړ شي، ځکه موږ نشو کولای هغه تعداد د پولیسو چې په خپل مرکز د ولسوالۍ کې دا ډېر مشکله ده چې هغوی د ټولې ولسوالۍ نه نظارت او د هغوی امنیت تامین کړي. په پکتیا کې یو مسله چې ډېره مهمه ده، هغه په خپل د قومونو د ولسی مشرانو او همدارنګه د پخوانیو مجاهدینو همکاري ده چې له خپل سیمه ایز ادارې سره یې کړی ده او د امنیت په تامین کې دوی موږ سره ډېر زیات مثبت رول لوبولی ده. زه فکر کوم که دغه ستونزه یا دغه د کوم ملي اردو سرباز چې یاد کړی ده ولسوالۍ کې مشخصه وای، ما بیا کولای شو چې نور جزئیات به هم ورکړی وای، ځکه په هغه ولسوالۍ کې چې موږ سیمه ایز پولیس لرو دغه ستونزه ته تقریبا د پای ته ښودل شوې ده.
تاسو د قومونو یادونه وکړه، یو وخت به دغه قومي تړونونه و چې د ځنګلونو ساتنه هم کوله. کله ناکله شکایت کیږي چې په پکتیا کې هم د ځنګلونو وهل روان دي، کله ناکله شخړه هم ورباندې کیږي. د دې ستونزې د مخنیوي لپاره به تاسو څه کوئ؟
موږ چې کله شپږ اتیا کال په وروستیو کې د پکتیا ولایت ته راغلو، څه نا څه ګونګوسې شکایتونه آن ته د شواهد راتلل چې اوس هم ګواکې د ځنګلونو د وهنو هڅه روانه ده. یو خدا چې د خپل د کرهنې وزارت تګلاره د هغوی ته ځانګړې پالیسي جوړه کړې ده د ځنګلونو د نه وهلو، بلکې په مقابل کې د هغو سیمو چې ونې وهل شوي دي هغه باید بېرته مسمیر شي. هغه زه په خپل ځای پرېږدم، دا به د خپل د هغه وزارت تګلاره وي. خو کوم کار چې موږ د هیواد د پکتیا د زرغونتیا او د بهبود په خاطر کړی، هغه مو انګېزه ورکړې د پکتیا قومونو ته. انګېزه په دې معنا چې د دوی د قومونو هغه مشران موږ راغوښتي دي، په خپله ولس په مجالسو کې ورته ویلي چې د تاسو د غره یا ستاسو د کور تر څنګ یوه ونه که چېرته تاسو شنډوي یا هغه وهئ، نو دا غر توریږي، ستاسو سیمه په دې باندې نه تنها چې بدرنګه کیږي، بلکې د هیواد راتلونکي لپاره یو ستر ګواښ او زیان ده. نو دوی لپاره مو بهترین انګیزه ورکړې ده په اقتصادي برخه کې له دوی سره په شکل د اشکالو له ډونر ایجنسیو له مؤسساتو نه دوی سره همکاري شوې ده. هغه کوم عاید چې دوی توقع لغرنه درلودل یا زنګل درلودل هغه په یو بل شکل مونږ ته مهیا کړی دی. دوی دې ته قانع شوی دي چې د خپل غره او د خپل زنګل ساتنه په خپل وکړي. زه فکر نه کوم چې په دې وروستیو کلونو کې داسې سیمه چې یعنی هغه یوه نیمه یا هغه یعنی داسې منظم شکل مندې وهل په مطلق شکل پکتیا کې درېدلې دي.
د پکتیا د ولی ویان روح الله سمون وچې د دې ولایت د اوسیدونکو د شکایتونو په ځواب کې را سره خبرې کولې. د ازادي او اوردونکو د پروګرام په پاتې شیبو کې ستاسو ګن ټلیفوني پیغامونه خبرو چې پر بیلا بیلو مسایل دي.
زه انور صدیقی د پکتیا ولا د غریب زوی ول سره نه تاسو ته ټلیفون وکړم. د امریکایانو ناټو قوتونو چې کوم رسنۍ کې اعلان خپور شو دی چې دوی هغه وسایل جنگي وسایل افغانستان افغانستان خبر مسلم حق دے ملت حق دے جنگی وسائل نظامی وسائل لوجستی وسائل وسائل اور تخنیکی وسائل دی افغانستان حکومت تھا
من کولا سات کالیا چار کلانے کرے ماش دی وخبر مخ باندې یاد انا کلی نه دنیوله غویا د شجاده مخونه وسه موږ به چارګان څوک کوستنه ټول راتبا کړه نو د زمند ولایت څخه تاسو په مات تماس کې اندختر شپنه د بل شپه و پښله په کوم بنتکی اخر و ما شپه باندې و پښله چرته منځ ته ټول اسکن خاص خاص دي.
جنوار صدیقی د پکتیا ولا دریو زده ولا سره تاسو تلیفون وکړم. دا د امریکای سرګرو چې کوم 200 میلیونه په اختلاس کړی دی درغلی کړی دی د افغانستان د پاوز د ملي اردو د موټرو په پرزو باندې اوس افغانستان حکومت ته دا په کار دی چې دوی سره سم محاسبه وکړي حساب ورسره وکړي ځکه چې د افغانستان حکومت اداره چې په سادګره بللی کېږي په فساد کې ښکېل بللی کېږي همدغو خارجیانو سبب دی چې افغانستان ته یې فساد راوړی دی. اول بود در بساط که خارجان که کردی و روز تبیل افغانستان رو اداره که کردی
په کابل کې په نیرار کې وفلند او نیرار نه کراچۍ والا وبا چې اورې پیوین وای پنځور پور پر خپل بچو پر نه پخا غټي هغه وال تنا چې چوکۍ باندې غوډه او د لوبې ته وای دا غریبانو خپل مزوري ته پیدا خپل حکومت جوړ کړي خپل نظام جوړ کړي دا خو تاسو دې ښه نو باسي دا خو د افغانان دي کوم ځای لاړ شي خلکو زما کې غته وکړي د هغې تپوس نشته د هغې ښه نشته د هغې بد نشته د هغې تپوس نشته دی دلته چې کراچۍ والی غریب سړی به په نیرار کې په کابل کې 15 روپۍ او خپل بچو له نفقه او عاید ګټي هغه لري کوي باسي خلکو چې غته وکړي د میلیونو ډالرو نور کې غته وکړي هغوی نوم یې نه دیږي د هغې دغه نه دیږي د هغه والي نه دیږي ولې داسې کار کوو. زما دا پیغام دی ټول افغانانو ته خاص طور کردی سیت ته چې ته کوم خاطروان یا کوم خارجي په دې خو ښه پوه شه چې خارجي لاسونه دي په افغانستان کې او خارجیان تفریدي نو کوشش وکړه چې ګاونډیانو سره اړیکې کې هند ته لاس واچوه روسیې تاجکستان دې ملکونو ته لاس واچوه چې افغانستان په خور دی یا دې پوښتنه چې خلک د بریدي کوغه وګټه خو دا غلې وګټه نه نو غوې کوشش کوي چې تا د خو نه واته هم نشي دی بریدي
ور جان دا غو سند لور په هلمن ولا کی چې دا چاوا کی دا غاتورې لارې موټر والا نه پیټي اني ته موټر څخه په انداري کاجو مکی او په چیرې موږ وګورو ته او چلوې خپل په داس موټر شری دا غو دار ته دی نو کچیر دی قانون پوری کوي نو باید نو موږ به خپل ځان باندې قانون پوری کړي.
زه محمد را سمیم بلغما ولې دالیګا او رسالې برکري څخه تاسو ته ځواب درکوم. تاسو ته به تر معلومه ده افغانستان په ګران هیواد کې دا ډول ستونزې او مشکلات وجود لري. زه یوازې د پوهنې وزارت د ستونزو په اړه نو څه ګیلې او شکایتونه لرم. لومړی دا چې د پوهنې په وزارت کې د معیاري مو سلوک روان دی. دا په دې معنی
چې دی یو ولایت خلک په ټول وزارت باندې حاکمان دي، بسونه په مساوي حقوق وویشل شي، کوم ځای کې زده کوونکي ډېر دي، کوم ځای کې مکاتب ډېر دي، هلته به تفصیل زیات ورکړی شي. بعضې جنوب ولایتونو کې، جنوب حوزه ولایتونو کې مکاتب اکثره بند دي، خو په تشکیل کې بس ورکول کېږي. زمونږ همدغه غوښتنه ده، ځکه موږ اهل معارف یو، سیاسي خلک نه یو، یوازې معارف او قلم پېژنو. ځکه زمونږ همېشه غږ د معارف د پاره وي، د مکتب د پاره وي. افغانستان کے مؤسساتو کار کړی دی او د کایو سره کېږي خو دا کافي نه دی. او ډېر سیمې چې موږ ګورو نو چا د مهمات نه دا کې دی، نو چا د مهمات چې په سبا کې نو متري دی، او د ډېر ماشومان او د خلکو د مرګ او ژوند له سبب ګرځېدلی دی. نو دوی هم په کله کله غوښتنه لري چې دا سیمې سروې کړي او بیرته د نه چا د مهمات چې په کلتیب وته ویل کېږي دا پاکی کی او زیدی پرسنل مینو دا پاکی، زیدی تاو مینو دا پاکی، ترسو دا یو پک دخمن بے دی بشر دی پارا چیز دا غد شر نا دا غبانان خلا چی.
زیدی احمد خبری کاما دا نورستان ویلایت سخا زمین مشکلات دی افزاد دی دا نورستان دا کامریش و نسالی تقریبا دا دویم کال دی چی د مخالفینو لوري لارې بندیدو له امله موږ نشو کولای چې خپل ولسوالۍ ته ورشو. نو متاسفانه موږ د ازادۍ راډیو د پیغام د ماشین ثبتونکي ته موږ دا زنګ وو چې دا زموږ پیغام نشر کړي.
د ننګرهار ولایت د تعهد ولسوالۍ د بخښنې په کلي کې څومره کېږي چې د برق پای راغلی دی، امر د برق درکې نشته. اجرا موسو زنی د کلی سیندی او مشان د برق محترم ریاست ورغلی په کوم نتیجه څخه غیر به تر افغان شوی دی. د برق ریاست نن او سبا کوي نو تاسو نه زمون هیله دا ده چې زمون مشکلات نور ټول چارواکو ته ورسوي تر څو دا مشکل حل شي.
زه همت هلمند له ځخانتون پالیس سره تاسو په تماس کې یم. ما دا ولې تاسو خدای هله دې چې موږ ځخانتون په دې مرکز یو فرګا پر دې ساعت پر دې مزال کوو او په دې داسې غلې دې موږ نه ښکاله د غلو دوام دلا تاسو له فرګا او له اسمد لارم خامد مو دا ولې تاسو خدای هله دې چې موږ دې غلو د مشکل خلاص د لارې امنیت ولې کې
نو نو سوچ نه مکه دې څه هم داهله دا چې نو څه هم د دې بل څه کوم کار نه کیږي. خدای د ولسمشری لپاره سم ولسمشری ورته کل څه چې د خیرات خیرات او د اداري فساد باندې
محمد نعیم ممنه ولسوالۍ خبر کوم. دا پیغام دی د ازادي راډیو ته ورسېږي چې ممنه په ولسوالۍ کې د ملي پولیس ډېر سخت څارنه کوي. دا ممنه ولسوالۍ سره کوي.
عبدالرحمن احمد د کندهار ولایت څخه د کندهار په باره کې یو موضوع څه یادول کوم. هغه دا موضوع ده چې دلته اخترز میلو کې د نوي کال په اولنۍ ورځ کې د ولایت مقام لخوا د امنیت مندانۍ لخوا دا اعلان کیږي چې د افغانستان ملي بیرغ دی پر هر دکان او هر کور باندې ځوړند دی. خو موږ د افغانستان د ملي بیرغ قدردانۍ او درناوی کوو، خو په یو صورت کې زه د امنیت مندانۍ او ښاروالۍ او مربوطه چارواکو څخه دا غواړم چې ملي بیرغ د څو ورځو په تېرېدو سره بېرته له منځه ځي او بېرته هغه څیره فضا وي او بیرغونه نه تشترګو کېږي. که چیرې دوی داسې وکړي دغه کارون دوی تحمیلي په خلکو باندې کوي چې بیرغونه حتما وځړوي. که چیرې د بیرغو پر ځای چې یو بیرغ په یو نیم سره افغانۍ هر ځای یا په دوه سوه افغانۍ خلک رانیسي، یو ورځ اعلان ورته وکړي په دغو میله ورځو کې یا د نوي کال په ورځ یا هغه وخت چې اعلان کول کېږي چې دوی اعلان ورته وکړي تاسې په هر کور مکلف دی چې د خپل کور مخ ته درې یا څلور ونې د شار د ښایست او دایمي ښکلا لپاره کښېږدي. هغه لار زه در دغې لارې بهتره بولم او د اړوند مسؤولین څخه مې تقاضا دا ده چې یف لا د بیرغو پر ځای د افغانستان د ملي بیرغ پر ځای د وطني ښکلا ته پام واړي او ونې او نالګیان کېنوي چې شار مو ښایسته او هوا مو صافه وي.
خبر کوم زه د ازادۍ لیارې
د افغانستان د کرکټ بورډ له چارواکو او رئیس هیله کوم چې د دوی لوبغاړي دي د 2015 نړیوال جام ته د لس کلنو څخه واخلي.
رحمان دیده انتخابات پر از تایز پر دیغام پر دن و طول و خلق و تدایز و مستحق سره چی روسان و تولیدی چی پر افغانستان که توپا تخصی بی اغا شوی تباید چوک رای آور نکی اغا جهات دلی جهات دیر اکرام و مقدس من دی چی جهات یو دیر دغا شیدی ممر چی دی روسان و تولیدی بیا چی چاید توپا تخصی بی اغا شوی تباید چوک رای آور نکی
خطرناک
حکومت پکشی کی مظلوم ہزار داخلہ دیری
له هم دغه پیغامونو سره چې د اوریدونکو خپل نظرونه څرګندول اوسنۍ پروګرام پای ته ورسید. ستاسو نور پیغامونه په راتلونکي پروګرام کې خبرو تر هغه د خپل پیغامون
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دشم دو وطن تداشا چشم لی در تپ سر کرو ترنا دستو رو راوڑا مکبر وینی دزڑا دشم دو وطن تداشا چشم لی در تپ سر کرو مک بخت لو زلمی کړو خپل هنر برداشت بندي کړو خپل تاریخ پکړو سندر خپل مئی ون برداشت بندي خپل احساس برداشت زلمی